د لوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. د ځوان فکر خپرونې ته په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب صاحب یم، او د خپرونې موضوع هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده. چې په دې اړه اوس موږ قدرمن میلمانه هر یو بریالی جلازه حمیده زلا او بشیر احمد مایار خبرې کوي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې نهم نیمه خپر ډیریدو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتپا، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنه زور اخیستی وسله والو مخالفین له پخوا څخه اوس مهال ډېر فعاله شوي دي، او حتی په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هلته ځانونه ته لانې جوړې کړې دي معلوماتو پر بنسټ، او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هېڅ ډول پاملرنه نه لري. حتی چې مخالفین په دې بل خلات په چهار بولک شولګره او کشندې کې هم د اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نام نه مخبزاتې دی د بیرګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول، او ډېر مقامات هم درلود امنیتي ځواکونو سره. په دې خبرونه کې به موضوع ډېر په بل خلات باندې سرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د اوسوان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخیستا ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څاروالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا، او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول، او په دې اړه تر دمه هېڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دای او طبي خبره ده. ل تیر څو کلو را په دی خو هر کال د پسرلی پر رسیدو سره نامنی زیاتې کی، دا یو طبي خبره ده. طبي به ذکر تایم چې هر کال دغه چار تر سره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي، او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي، او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای ځای
په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکه دا فعالیت ډیر شوی دی. حتی نن په ښار کې هم موږ متعدد حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډیری قرباني کیږي. نو ولې سږکال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به پدې کې. که چیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډیره شوې ده، او دا به کیدای شي لا پسې ډیره شي یا به وغځي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کیږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کیږي یا عام خلک په نظر ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو، او اوس هم که نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلزه سب له تاسو خمنه نه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې جلسې به هم اشاره ورته درلوده، او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش پر شمل ځان سره ګرځوي. له دې سره چې له ایران هر خام داعش په وړاندې مبارزه چې دی روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغله او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کیږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کیږي چې رامنځته کیږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډیرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په نومري سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و پر دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنې صلاحیت نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیې
وو امنیتي ځواکونه وسلونه شتون د تجهیزونه شتون سبب شوی چې د
د وسلو نشتون تر ډیره اندازه سبب چې خپل بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډیره اردو ملي اردو سرتیری په ډیره فاجعه توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډیره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په یو ولي درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلودل مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان را راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغو ځای ته نشي رسېدلی
له ځله خورمننه رابشو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدته که ځواب وایم
د د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگی استراتیژي د دی دائم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتونو نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري پس پک وسلو نه کیږي جنگ تکتیکي جنگ دی جنگ شاتګ لري جنگ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستان جنګ دو خاطر راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافق چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې حال کې چلته جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټې شورا رخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه انتقال شو؟
ښه، ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي له خوا، که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
ښه، دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ده، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده او ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی د هغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې
څه چیرې نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
ده. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوي ده او یا د په بدخشان کې یا په کندوز کې د وسلو نه شتون د لامل چې دغه مشکل رامنځته شو. ګوري په کندوز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفینو په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
نه ګوري جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه زیاته سوي ده. هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا، خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلود چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې حالت آمادګي
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کمواله یا د سرتیرو
نه زړه خبره هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي،
بلکې همدغه 3000 کسانو وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره مده دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځان ته مساعده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او د یو دمې هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر ولایت هم نه وکړي. دولت خبر
نه دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډیرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډیر سترې غونډې چې تر ډېر کلک امنیتي تدابیر لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډیری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلې دي. نو همدارنګه په سنگین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هغه ته ورته یوه حمله ده چې دی تنظیمي کی او بیا راځي جګړه کوي.
په خو په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانلی تر څو دوی مخنیوي وکړي.
دلته یو مشکل ست دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه توانلی چې سرحدونه بند کړي او چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سوارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړې او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده، خو عوامل ډېر دي. موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیات شوی ده، لوی عامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو وو، که وزارت دفاع وو یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شي و نه شو، یعنی په وخت مخنیوي و نه شو. او دغه عمل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړ قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه هغه تونه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحدم دی او لوی ستونزه هم ده خپله
دی، بلکې نړۍ ته ستونزه ده، حتی په مخالفینو چې هم په القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغه وختي، زما په خپل شخصي نظر، تر هغه وخته اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هیواد په سرحدونو کې، تر هغه چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسیږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغه حد ته نه ده رسېدلی، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستان مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړه اقدام وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه،
ترسره نه شوه. بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړه، اکثرا بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل. ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای، تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلی مایار تمایار صاحب، که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې د امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان دی، روسیا ده، او داسې نور هیوادونه هم دي. افغانستان سره یې د وسلو او د نظمي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانېدلی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړې په سر وغږېږم. دغه هوکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دوه د دې سره غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوه کال د پایل سره وو. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په دو امنیتي وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو، دی باید افغانستان ته ورکړي وای. خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی، او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو دیوار خچ څوک وګوري دغه بارني ودونه هغه مرسته چې افغانستان وقت غاړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوه چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېر چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، په منافع خپل منافع چې ونه غوړي هغه کومک نشي کړی، خصوصا د پوځي برخو کې.
مایار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب که د اغلی زره خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یوه مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والې ډلې دلته تقویت کړي، او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستانه نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یمه چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې جي کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده،
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت و خو دا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت ستدې او نړیوال ستدې، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې لدی جی ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
پلانونه جوړېږي. که د بل بحث ته راوګرځو چې آیا واقعا امریکا او دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دی او سړی دته دا تایید کی چې او امریکا دغه اسناد پر اساس باندې دلته
تحلیلوي.
خو کار څوی نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې او امریکا دلته خو په دې اړه کره اسناد نشته دی. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به دی دی افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي د دواړو هیوادونو دپاره دی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دام دغه د تر دې حده ده چې موږ په باندې خبر کوو خو اسناد نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخ
چلزای صاحب مننه. دوستانو د زریړ اوسخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه ز مجیب حبیب زای و ما تربل خبرونه چې زاو یا همزه همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاسو لري په لوی څښتن مسپارم علامه مال ته خدای پامل.